د ازادي رادیو قدر منوریدونکو سلامونه وخت په افغانستان کې د ماسپخین څلور بجې دی تاسو پام وکړئ د دې سات خبرونو ته د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د ریل ګاډو په یو تمځای کې د ځانمرګي برید لکبله د وژل شو یو شمیر شپږ وستانو ته زیات شوی دی. چارواکو ویلي په نننۍ دغه برید کې شاوخوا 50 کسان نور ټپیان دي. یو ایالتي چارواکي حمزه شفق ویلي حمله داسې وخت وشوه چې نږدې سل کسان ریل ګاډي ته په تامه وو چې له کوټې څخه راولپنډۍ ته لاړ شي. د بلوچانو یوې بیلتون پالې ډلې د بلوچستان د ازادۍ پوځ د دې حملې مسؤلیت منلی او په یوه اعلامیه کې ویلي چې د پاکستان هغه پوځیان یې په نښه کړي چې د ریل ګاډي په تمځای کې راغونډ شوي وو. په پاکستان کې د پولیسو چارواکي وایي په وژل شویو کسانو کې 14 سرتیري هم شامل وو. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې سارانوالانو پرون جمعه د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ او یوې مشهور ایرانی امریکایي ژورنالیست د وژلو د توطیې د عالمخې د یو افغان وګړي په ګډون پر تورنو کسانو رسمن تورونه اعلان کړي دي. د فرانسې خبری اژانس د خبر له مخې د امریکا عدلي وزارت ویلي چې د ټرمپ د وژلو ناکامه دسیسه د ایران د سپای پاسداران انقلابي ځواکونو لخوا د قاسم سلیمانی د وژل کېدو د غچ اخیستو لپاره پلان شوی و. د سپای پاسداران د قدس ځواکونو قمندان جنرال قاسم سلیمانی په 2006 میلادي کال کې د ټرمپ په امر چې هغه وخت هم د امریکا ولسمشر په یو برید کې ووژل شو. د امریکا عدلي وزارت په یو بیان کې ویلي یو 50 کلن فرهاد شاکری چې په خټ افغان او ګمان کېږي په ایران کې د سپای پاسداران لخوا د ټرمپ د وژلو لپاره موظف شوی و. دوه نور سړیو 9 کلن کارلیسیل ریویرا او 6 کلن جوناتون لوټ هولټ چې د نیویارک اوسیدونکي دي په جلا توګه په نیویارک کې د یوې ایراني اصلي امریکایي مخالفې خبریالې د وژلو دسیسه جوړه کړې وه. دوی دواړه په توقیف کې دي چې د پنجشنبې په ورځ محکمې ته حاضر کړل شول. که څه هم د محکمې په اسنادو کې د ایراني اصلي امریکایي خبریالې نوم نه دی یاد شوی خو ګمان کېږي دا به مسیح علي نژاد وي چې د ایران پر رژیم انتقادونه کوي. له پاکستان او ایران افغانستان ته د 109 کورنۍ او د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی. بختر خبری اژانس د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړی چې پرون د تورخم له لارې 29 کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې 10 کورنۍ، د نیمروز د وریښمو پله له لارې 9 او د هرات د اسلام کلا له لارې 4 کورنۍ هیواد ته راستنې شوي دي. په خبر کې نه دی ویل شوي چې دغه کورنۍ په خپله خوښه که په زور افغانستان ته ایستل شوي دي. پاکستان د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغان کډوالو ډلیز اخراج پیل کړی دی. ورسره له ایران هم د افغان پناه غوښتونکو د اخراج لړۍ روانه ده. د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې د نسبتا شدید زلزلې خبرونه ورکړل شوي دي. ولګانو ډیسکوري ویب سایټ چې د اورشیندنو او زلزلو په باب خبرونه خپروي نن یې ویلي چې د زلزلې مرکز د جرم ولسوالۍ د جنوب په 41 کیلومتره کې تر ځمکې لاندې 130 کیلومتره ژوره او شدت یې د ریختر په مقیاس 4.4 درجې ثبت شوی ده. په دغه زلزله کې د اوښتو مالي او ځاني زیانونو په باب څه نه دي لاویل شوي. او یو سپورتي خبر، نن د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ دویمه 50 اوره یا یو ورځنۍ مسابقه روانه ده. د غلو بنن د کابل پر وخت ماسپخین 2 بجې پیل شو چې د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي رادیو ته په دې اړه ویلې. د دویمې لوبې لپاره هم تمرینات روان دي چې تمریناتو ته هم تمرینات بشپړ چمتو شوي دي. مورال یې لوړ دی ځکه په لومړۍ لوبه بنگلاديش ته 2 منډو په توپیر ماته ورکړی ده. افغانستان تیره چهارشنبه وتوانید په لومړی 50 اوره مسابقه کې چې د متحده عرب اماراتو په شارجه سټیډیوم کې وشوه بنگلاديش ته د 2 منډو په توپیر ماته ورکړی. د افغانستان او بنگلاديش ملي لوبډلې په خپل دریمه 50 اوره مسابقه کې د دوشنبه په ورځ به دغه دویمه مسابقه خپل وکړي. قدر من اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. په خبرونه کې به د راپورونو په لړ کې را سره واوري چې ځینې نړیوالو مرستندوی موسسو راپور ورکړی چې په افغانستان کې ځینې پلرونه د خپلو نور کورنۍ د نفقې لپاره خپل ماشومان پلوري.
نو ژمی ته ډېره خفه یم، مخکې خو اوړی و دا فرش و کالي مالی، ژمی ته ډېره خفه یم، نو حیرانه پاتې یم چې زه بچې کوم دې ژمی.
یو شمیر زده کوونکي او د پوهنتون ځینې استادان وایي طالبانو د خپل حاکمیت پر مهال عصري علومو ته شا کړې ده.
دا هم نه کېږي چې تنا دیني مدرسو توجه کې او نور علوم بلیاد وځي، عصري علوم ته هم ضرورت شته، عصري علوم ته هم باید توجه کړي، خوندې چې نه پرېږدي مکتب ته، دوی ته هم باید زمینه مساعد کړي.
د دې ترڅنګ دا به هم واورئ چې یو شمېر نجونې په خوست ولایت کې د لونګ په نوم د یوې ښوونیزې راډیو د پروګرامونو د بیا پیلېدو غوښتنه کوي.
زه زده کړې صبر سره پروګرام د همې دورې زده کوونکي یم. زه ډېره خوشحاله دا پروګرام په موږ پنځ شو چې دې پروګرام یې موږ ډېر څه زده کړي دي. هیله ده زر تر زره خلاص.
په خبرونه کې د افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه هم شته. راسره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ د راپورونو برخه ته خراغلی. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د ریل گاډو په یو تمځای کې د ځانمرګي بریټ لکبله د وجل شو یو شمیر شپږوستانو ته زیات شوی دی. په همدې اړه د ازادي رادیو د مشال څنګه همکار ایوب ترین را سره د ټلیفون په لیکه دی. ترین صاحب، خبرونه ته ډیر خراغلی، کا د دې چاودنې پاکله تازه یا نوې جزئیات لاوریدونکو سره شریکول غواړي، مهرباني وکړئ.
ډیر مننه. ځکه چې تاسو هم ویل چې د مړ شمیره هغه تر اوسه پورې څلور شپږ تر رسیدلې ده، خو اوس څه ګړې لمخه ما د بلوچستان د حکومت د ویان د شاهدرین سره تماس ونیوي، نو هغه د څلور وشت کسانو د مړینې تصدیق کوي او هغه دا وایي چې و پنځوس کسان چې دي هغه زخمیان دي، په کوم کې چې ښځې او ماشومان هم شامل دي. او بل پلو ته د بلوچستان د حکومت له لوري د دې پیښې یعنی د پاکستان په وخت ماشام شپږ بجې و غونډه را بلل شوې ده. په غونډه کې به د کوټې د چاودنې وروسته چې کوم صورتحال دی د غجاج اختل کیږي. دا چاودنه نن سهار د پاکستان په وخت اتلس منټه بالا اته بجې د کوټ پر ریلوې سټیشن یا د اورګاډي پر تمځای باندې هغه وخت وسوه کله چې د کوټ څخه د راولپنډي د لارې و پېښور ته جعفر اکسپریس یا اورګاډا چې روانېدو و، د دې په نتیجه کې چې کوم مرګ ژوبل راوښته ده. د کوټي د پولیسو مشر محمد بلوچ و مشال ریډیو ته یا مشتویلی دي چې په دې کې ځانمرګ بریت سوی دي او د دوی د پلټنې کار اوس هم روان دی. خودی داس فکر کوي چې دا یو ځانمرګ بریت او په دې اړه د کوټي شار یعنی د دې شاروالۍ کم کمشنر دی حمزه شفقات، هغه هم د خبريالانو سره په خبرو کې د دې نه وایي تایید کړی دی، بلکې دا ویلی دی چې په دې بریټ کې امنیتی سرتیری یعنی چې کوم ځواکونه دي هغه چې د دې ورګاډي د لارې پنجاب ته روانو، دا بریټ په حقیقت کې پراغو باندې سوی دی او په هغه کې ولسی وګړي هم چې دي مړه او زخمیان سوی دي. وروسته لدې د امنیتی سرتیرو په هغه کې پولیس دي، سرحدي عسكر دي، دا د کوټ د ریلوي سټیشن تراغلي او خو ټولې سیمه تر اوسه ماسره کړي دي. بل پلو ته د حکومت لخوا دا اعلان شوی دی چې د ریلوی سټیشن به تر هغه پورې بند وي او دوی به پلټنې کوي او چې کومې اورګاډي ځي راځي د کوټ څخه د هیواد و نورو برخو ته هغه هم د ځان سره مخامخ کړي دي او دوی دا وایي چې دوی به په صوبه کې او بیا په خاصه توګه په کوټ کې د امنیت په اړه چې کومه غونډه کیږي نو په هغه کې به نوري او نیوی پریکړه کوي. او د دې وروسته د بلوچستان حکومت بیا په خاصه توګه د کوټ کمشنر په کوټه شهر کې پر هر ډول غونډو باندې په بشپړ توګه بندیز لګولې دي او ولسته دا ویلې دي چې دوی دي د رش وزایو ته نه ورځي، ځکه چې د کوټه د کمشنر په خبره د نورو چاودونو امکان هم زیاتې. په داسې حال کې هغه د ولسته د غشتنه کړې ده چې د کوټه په سپټالو کې کم زخمیان دي هغه ته د وینې زیات ضرورت نو دی په کار دادي چې د وینې ورکولو په دې لړۍ کې برخه برخه واخلي دغه ډول د ځلې چارواکو لخوا د کوټ شار امنیت شدي هغه په باب بیلابیل ګامونه پورته شوی دي او په کوټ کې دا وخت د پولیس سره سره د سرحدي عسکرو په غزما یا غشت کې هم زیاتوالی راوستل شوی دي او چې مخه د حکومتي چارواکو په خبره امنیت ټینګول دي خود دې مقصد لپاره د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي نن ماشام شپږ بجې و غونډه راغوښته ده په هغه کې به پولیس اف سی او د ځواکونو چې کوم مشران دي هغه برخه اخلي او د کوټ شار لپاره به دوی د امنیت په باب یو نوی پلان ترتیب کوي.
مننه ترین صاحب د ازادي راډیو د مشال څنګه همکار ایوب ترین د پاکستان لکوټ نه را سره په ټلیفون په لیکه کې وو او مونږ ته د دې پیښې په اړه تازه جزئیات راکړه وړاندې نو راپورونه مشته را سره اوسې.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر سیګار بندیږي. دغه دفتر په 2003 کال کې کار پیل کړ او وسی وایي چې لګښتونه یې زیات دي. په کابل کې طالبان واکمنان وایي دي او له افغانستان سره د واشنگتن مرستې کمې شوې دي. په دې اړه نور جزئیات زموږ له همکار احمد شیبر ناورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحده ایالاتونو د سرمفتش دفتر یا سیګار د امریکا کانګرس ته وړاندیز کړی دی چې د راتلونکي کال په سپتمبر کې دی د دوی د ادارې فعالیت پای ته ورسوي. سیګار دا وړاندیز په خپل درې میاشتنی راپور کې کړی دی چې د جمعې په ورځ یې له رسنیو سره شریک کړ او د خپل فعالیت د بندېدو علت یې له افغانستان سره د امریکا د مرستو کمیدل ښودلی دی. سیګار په دې راپور کې ویلی دی چې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې کال واشنگتن 6.8 میلیارد ډالر افغانستان ته اختصاص کړی وو او سش کال د مرستې 1.2 میلیارد ته راټیټ شوی دی. د راپور له مخې په مجموع کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته له دغه هیواد سره د واشنگتن مرستې 80% کې لږ شوي دي. په راپور کې د سیګار د مشر جان ساپکو په وینا راغلی دي چې د سیګار د دفتر د تړلو لپاره د دوه وړاندیز جیوپولیټیک واقعیتونه مناقصوي، داسې چې طالبان واکمنان شوي او ورسره له افغانستان سره د واشنگتن مرستې کمې شوې دي. سیګار ویلي دي چې په کانګرس کې د سنا د تخصیص کمیټه به د دې ادارې د وړاندیز په اړه پریکړه کوي او همدارنګه که د افغانستان لپاره د ځانګړې شوې بودیجې اندازه له 250 میلیون ډالرو څخه کم شي بیا هم د دې ادارې فعالیت پای ته رسیږي. سیګار د امریکا دولت ته دا مشوره ورکړې ده چې په 2026 مالي کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د امریکا نړیواله پرمختیايي اداره یا یو اس ایډ له افغانستان سره د امریکا د مرستو څارنه وکړي. د سیګار په باور د مرستو اوس کمې دي نو څارنه یې ځانګړې ادارې ته اړتیا نه لري او په دې ډول به لګښت هم راټیټ شي.
ځینې نړیوالو مرستندویو موسسو راپور ورکړی چې په افغانستان کې ځینې پلرونه د خپلې نورې کورنۍ د نفقې برابرولو لپاره د خپلو ماشومانو پلورلو ته اړ شوي دي. د ورلد ویژن په نوم یو نړیوال مرستندویو موسسه چې په افغانستان کې خوړو نړیوال پروګرام سره په همکارۍ کې بوخته ده، د جمعې په ورځ په خپلې ایکس پاڼه کې د یو افغان ویډیو خپره کړې چې وایي خپل یو کلن لور یې د بېوزلۍ له امله خرڅه کړې ده. نور حال په دې راپور کې
ځینو نړیوالو مرستندویه موسسو چې له ملګرو ملتونو سره په ګډه په افغانستان کې په بشري برخو کې کار کوي راپور ورکړی چې یو شمیر افغان پلرونه د خپلو کورنیو د نورو غړو ژوندۍ پاتې کېدو او د نفقې موندلو لپاره د خپلو ماشومانو پلورلو ته اړ شوي دي. ورلد ویژن چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی سره په ګډه کار کوي د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه د عبدالله په نوم د یو افغان پلار ویډیو خپره کړې چې نوموړی د خپلې یوې کلنې لور د پلورلو کیسه پکې کوي. د دې ویډیو په برخه کې راغلی
زندگی ما بسیار تلخ بود. اندازه ای که یک دختر یک ساله داشتم بفروختم. مجبور بودم از گشنگی دیگرها بسیار به تنگ آمده من.
زمان ژوند ډیر تریخ و ان تر دې چې خپل یو یو کلن لور می و پلورله. مجبور وم د نورو للوګي ډیر پتنګ شوی وم. مونږ ویل مخکې لدی چې نور مړ شي یو به یو پلورو چې شپه مو تیر شي. هغه وخت چې مې و پلورله یو کله نه و، اوس ترې کله نه شوی ده.
د عبدالله په څیر خای په افغانستان کې سلګونه نورې کورنۍ هم لکړونو ډاکس ون تیروي. ولډوی جان په خپل دی بیان کې ویلی چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د نږدې 198,000 ماشومانو په ګډون 300 شپږ شپږ زره او 400 شپږ شپږ عامو افغانانو ته هم د اړتیا وړ خوراکي توکي ورسولي دي. بلخو د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوال پروګرام WFP هم د جمعې په ورځ په خپل اکسپانا دی وی ویډیو په خبرولو ویلي چې په افغانستان کې د ښځو لپاره نفقه او عاید ګټل ورځ تر بلې سختيږي. د یو شمیر کورنیو مشرانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د بیوزلۍ د کچې د زیاتېدو په اړه اندېښنه وښوده. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي محب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: د کابل خاری وی اوسیدونکو او د شپکسی سي کورنۍ او ماشومان سرپرستی گلدستې هم د ورته ستونزې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل:
ډیر مخ اقتصاد ضعیف ده، نه کاریګری څوک هم نشته، د خپل یو کالی منځلو ته یو فرش منځلو ته دغه ته ځم، نو ژمی ته ډیره خفه یم، مخکې خو وړی و دا فرش او کالی مالی، ژمی ته ډیره خفه یم، نو حیرانه پاتې یم چې زه بچی کوم دې ژمی ته.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې واک ته د طالبانو د بیا رسېدو وروسته په افغانستان کې بېوزلي او بیکاري اوج ته رسېدلې ده. د لوږې د نړیوالې درجه بندۍ جی ایچ ای په وروستي راپور کې چې د 13 اکتوبر په 14 مخبور سوی راغلی چې افغانستان سږکال د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی چې لوږه پکې په جدي توګه زیاته ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا همدا 13 اونۍ په خپل وروستي راپور کې وویل چې که څه هم په 13 کلونو کې لاړمنو افغانانو سره په بېلابېلو بشري برخو کې 6.2 میلیارد ډالر مرسته سوې، خو په خبره یې لا هم 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
یو شمیر زده کوونکو او د پانتون ځینې استادان وایي طالبانو د خپل حاکمیت پر مهال عصري علوم ته شا کړی او د دینی علومو د ترویج لپاره یې هڅې کړي. په همدې اړه د حدیث پردیس راپورته خوښي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري یوازې د دینی علومو پر ترویجولو ډیر تمرکز او عصري علومو ته نه پام یو شمیر زده کوونکي او د پانتون ځینې استادان اندېښمن کړي دي. د بغلان کې د شریعت د پانځي محصل محمد شفیع په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا خبر رښتیا ده چې دینی مدرسې زیات شي دي، مخکې زیات دي او طالبانو توجه هم ټول دینی مدرسو ته دا هم نه کیږي چې تنه دینی مدرسو توجه کې نور علوم دی یاد او عصري علوم تم ضرورت شته، عصري علوم تم باید توجه کی خوان چې نه پریدي مکتب ته، دوی تم باید زمينه مساعد کی درس تدریس لپاره.
د کابل اوسیدونکې زینت مومن چې لزدک رو به برخه شوی د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي رادیو ته وویل:
څنګه چې موږ وینو نسبت په خواته افغانستان کې هر کوڅه او هر ولایت کې مختلف دینی مدارس جوړ شوی دي، لپاره چې انجونې او خزي وکول شي خپل دینی تعلیمونه تکمیل کړي. دینی علوم ترڅنګ عصري علوم هم ضرورت دي ترڅو یو هیواد وکولی شي پیشرفت وکړي او ترقی وکړي.
تازه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم په لغمان کې وی غونډې ته ویلي هڅه کوي چې د مدرسې او پانتون ترمنځ واټن راکم کړي. هغه پرون جمعه د نومبر 8 د لغمان پانتون له محصلینو سره په ناسته کې ډاډ ورکړی چې حکومت عصري علوم ته پام کوي او هڅه یې دا ده چې د مدرسې او پانتون ترمنځ واټن له منځه یوسي. شاوخوا 2 میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي چې په تیر یو کال کې نږدې 20,000 مدرسو په ګډون 21,215 دینی مرکزونه په افغانستان کې جوړ کړي دي. د دغه وزارت د اسلامي زده کړو معین کرامت الله خونزاده په یو بیان کې دا هم ویلي چې شاوخوا 4 میلیونه کسان په دغه دینی مرکزونو کې په زده کړو بوختي او په راتلونکي 1400 کال کې به 16,000 نورې مدرسې هم جوړې کړي. د دینی علومو پوه او د پانتون یو استاد چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې اچي وایي د ټولو علومو زده کړه ضروري ده او څوک چې پکې فرق کوي هغوی د افغانستان راتلونکی د تیارو پر لور بیایي.
هغه کمپیوټر هغه ساینس چې نن زشته دي د هغه پوها او کسب هماغه نه فرض او وجیبه ده، لکه هغه د غشي او د کمان زده کړه چې ضرورت و. اوس ما تاوه چې دا خو لا مباح دي، خدای دې داسې کسان خوار کړي چې علم او زده کړه په تقسیمه دنیاوي او اخروي. دا په لسو نور موارد دي چې متاسفانه کوم بودی کانی دی او کله اسلام نشي بیا بنا وخت شي.
د یادونې د چوڑاندې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ماموریت سرپرست نصیر احمد فائق د طالبانو د جهادي مدرسو په زیاتېدو اندېښنه خودلې و او ویلي و چې دا ډول مدرسې افغانستان کې افراطیت او تروریزم ته وده ورکوي. نوموړي د روان کال د اکتوبر میاشتې په 22مه د بشري حقوقو په تړاو د ملګرو ملتونو نحویاوم عمومي غونډې درېمې ناستې ته په وینا کې ویلي و چې دغه مدرسې د اسلامي واقعي مطالعاتو څخه د ناسم تفسیر په وړاندې کولو سره په قصدي ډول د افراطیت د ودې او د عصري علومو په حذفولو باندې تمرکز کوي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د وژنې د توطیې په تور یو افغان وګړی رسمن تورن شوی دی. ویل شوی دغه کس چې یو 50 کلن دی او فرهاد شاکری نومیږي په ایران کې دیره دی چې هلته د ایران سپای پاسداران مشرانو د ترامپ د وژنو سپارښتنه ورته کړې وه. په همدې اړه زموږ د همکار راپور ته غوږ شئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو عدلی وزارت ویلي چې د ډونالد ترامپ د وژلو ناکامه دسیسه د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو لخوا د قاسم سلیمانی د وژل کېدو د غچ اخیستو لپاره پلان شوی و. د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواکونو قمندان جنرال قاسم سلیمانی په 2006 میلادي کال کې د ترامپ په امر چې هغه وخت د امریکا ولسمشر و د عراق پلازمینه بغداد ته نږدې په یو برید کې وژل سو. د امریکا عدلی وزارت په یو بیان کې ویلي یو 50 کلن فرهاد شاکری چې په خټه افغان او ګمان کېږي په ایران کې دی د سپای پاسداران لخوا د ترامپ د وژلو لپاره موظف شوی وو. د محکمې د اسنادو پر اساس د ایران د سپای پاسداران یو چارواکی چې نوم یې نه دی اخیستل شوی له فرهاد شاکری غوښتنه کړې وه داسې یوه طرحه برابره کړي چې په نهایت کې د ډونالد ترامپ د وژنې سبب سي. خود ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی نن سهار د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د وژنې په هڅه کې د ایران د دخالت تورونه بې بنسټه وبلل. هغه د دغو تورونو اصلي سرچینه اسرائیل یاد کړ چې په وینا یې هدف یې د امریکا او ایران ترمنځ د مسایلو پیچلي کول دي. د محکمې د اسنادو له مخې فرهاد شاکری چې په ماشومتوب کې امریکا ته تللی وو د غلا په تور یې 14 کاله په زندان کې تیر کړي چې په 2008 میلادي کال کې له امریکا اخراج او ګمان کېږي اوس په ایران کې وي. د محکمې په اسنادو کې ویل شوي چې شاکری په تیرو 24 ورځو کې په داسې حال کې په تهران کې و چې په داو طالبانه ډول یې د امریکا د تحقیقاتو له فدرال ادارې اف بی آی سره ټلیفوني مرکې کړي او په هغو کې اعتراف کړی چې د سپاه چارواکو څو میاشتې مخکې ورته سپارښتنه کړې وه چې نورې سپارل سوې طرحې یوې خواته پرېږدي او یوازې د ډونالد ټرمپ پر ترور تمرکز وکړي. د فرانسې خبری آژانس د خبر له مخې د شاکری ترڅنګ دوه نورو سړیو 39 کلن کارلسل ریویرا او 48 کلن جاناتان لود هولت چې د نیویارک اوسیدونکي دي په جلا توګه په نیویارک کې د یوې ایرانی الاصله امریکایي مخالفې خبریالې او دوه نورو کسانو د وژلو دسیسه جوړه کړې وه. درې وړه کسان تورن سوي چې د ډونالد ټرمپ د ترور ترڅنګ د سپای پاسداران په غوښتنه د درېو نورو کسانو د وژنې لپاره هم طرحې تعقیب کړي دي. په دغو درېو کسانو کې یوه یې ایرانی الاصله امریکایي خبریاله او دوه نور یې امریکایي یهودان دي. دغه دوه تورن کسان په توقیف کې دي چې د پنجشنبې په ورځ محکمې ته حاضر کړای شول. سره له دې چې د محکمې په اسنادو کې د ایرانی الاصله امریکایي خبریالې نوم نه دی یاد شوی خو ګمان کېږي دا به مسیح علي نژاد وي چې د ایران د رژیم له منتقدانو ګڼل کېږي. ډونالد ټرمپ چې د نومبر پر 15مه د ولسمشري په ټاکنو کې کاملا هاریس ته ماتې ورکړه سږکال د وژنې له دوو جلا هڅو سره مخامخ شوی دی چې یوه د کمپاین په یوه جلسه کې د هغه د غوږ پر یوه برخه د مرمۍ لګېدل وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
یو شمېر نجونو په خوست ولایت کې د لونګ په نوم د یوې ښوونیزې راډیو د پروګرامونو د بیا پیلېدو غوښتنه کړې ده. د نجونو چې د دې راډیو له پروګرامونو ګټه پورته کوله وایي د دې راډیو په بندېدو بیا ناهیلي شوې دي. په همدې اړه د سنا ککړ راپور ته غوښتي
زمونږ چې کله ښوونځي بند شول ډېرې نهیلي وو خو یواځینی پروګرام چې زمونږ هیلې بیا را ژوندی کړې هغه پروګرام زده کړې له صبر.
د خوست ولایت اوسېدونکي هرې واده چې په دې ولایت کې د لونګ په نوم د یوې ښوونیزې راډیو چې تازه د طالبانو حکومت تړلې له پروګرامونو یې ګټه اخیستله. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
موږ ډېرې خوشینې د دغه پروګرام په بندېدا سره ځکه موږ یو ځل بیا ټولې هیلې له لاسه ورکړو یو ځل بیا مو ځانونه په تیارو کې ولیدل.
هریوا وای په دې رادیو کې د انګلیسي، دری، پښتو، اردو، ساينس او پخلی خبرونه سربېره دینی او د تفسیر خونیز خبرونه هم وي. په خوست کې د لونګ په نوم د سیمې رادیو د مسولینو په خبره د خونیز پروګرامونه د 2023 کال د جنوري په 6مه نیټه پیل شول، چې په مستقیمه توګه شاوخوا 15,000 او په غیر مستقیم ډول نږدې 2,000 زده کوونکي درلودل. د دې پروګرام دوه نور زده کوونکي سوما صابر او بهشتې هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې راډیو د فعالیت د بیا پیلېدو غوښتنه وکړه.
زه زکر صبر سره پروګرام دوه هم د ورځې زده کوونکي هم زه ډېره خوشاله یم. دا پروګرام په موږ باندې شو چې دې پروګرام نه موږ ډېر څه زده کړي دي. هیله ده زر تر زر خلاص شي.
مو په خوا هیڅ ډول زده کړو ته لاسرسی نه درلیدو. په لومړي ځل مې له دې پروګرام سره زده کړې شروع کړې. دې پروګرام زموږ هیلې را ژوندۍ کړې. زه له طالبانو دا هیله لرم چې دې پروګرام ته د نشراتو کولو اجازه باید ورکړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو مرکز هم د ژور اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې لونګ ښوونیزه راډیو د نجونو د اړیکو او د خپرونو په بکګراوند کې د موسیقي د شتون په تور اتړل شوی. یاد مرکز د جمعې په ورځ په اعلامیه کې دغه کړنه د ازادو رسنیو له حقونو څخه ښکاره سرغړونه بللې او د خوست له سیمه ییزې ادارې څخه یې غوښتنه کړې چې دغه راډیو ژر تر ژره له کوم شرط پرته پرانیزي. د دې راډیو د بندولو د لامل په هکله طالبانو په رسمي ډول څه نه دي ویلي او نه هم د دوی د حکومت ویان ذبیع الله مجاهد موږ پوښتنې ځواب کړې. خو دوی د روان زیږدیز کال په فبروري میاشت کې د خوست ولایت رسنیو ته د یوه مکتوب په لیږلو سره په دې ولایت کې له رسنیو سره د نجونو اړیکې نیول منع کړي وه. په دې مکتوب کې د رسنیو مسؤلینو ته خبرداری ورکړل شوی و که د خپرونو له لارې خپلو رسنیو سره د نجونو د اړیکو نیولو زمینه برابره کړي دوی به احضار او قانوني چلند ورسره وکړي. د یادونې وړ ده چې دا په خوست کې درېیمه سیمه ییزه راډیو ده چې د طالبانو حکومت لخوا تړل کیږي. تر دې مخکې د ژمن او غرغښت په نوم دوه نورې راډیوګانې هم د میوزیک د خپرولو په تور بندې شوې وې چې بیا غرغښت راډیو ته په مشهور ډول د فعالیت اجازه ورکړل شوه.
azadiradio.com
په اوروزګان کې بزګران وایي شنې خونې د اقتصادي او کرنیز اړتیاو د پوره کولو لپاره حیاتي رول لري. په همدې اړه سیمینار د شریف الله شرافت راپورته وکړي.
اوروزګانی بزګران وایي په دغه ولایت کې اسری کرنیش نتیجه ورکړي چې لامل یې اوس دغه ولایت د سبزیجاتو لارخه پر ځان بسیا دی. د یدا کوي چې په دغه ولایت کې ګڼو بزګرانو شنې خونې جوړې کړې چې نه یوازې د خلکو اړتیاوې پوره کوي بلکې د بزګرانو اقتصاد هم ورسره ښه شوی دی. یو بزګر عاجز المی چې خپل شنه خونه په شخصي لګښت جوړه کړې وایي په کال کې څو ځله سبزیجات بازار ته وړاندې کوي. نوموړي ټینګار کوي چې د شنو خونو له لارې د کرنې په برخه کې نوې لارې زده کړې دي چې دا ورته ډیر ګټه ورته تمام شوی دی.
موږ خو ډیر ښه استفاده نکړې د دشتي ګوره بادرنګ پکرو رومیان پکرو ترکاری پکرو دا موږ بیا مارکیټ ته وړو. هلته وینه دغه پاکستان دغه ځګن چې راځي هغه بیا دلته موږ ته وطن ته بیا ګران ورکوي. دلته بیا د کور د مخه شان دي نو دا موږ چې وړو هلته بیا څار ځانم تمامېږي او ښه شیم دی وینې پیزي او د سوي د شي نه فکر راځي ښه تازه شي دی.
بلبزګری ساخان چې د موسسی په ملاتړ شنه خونه جوړه کړي وایي د سبزیجاتو تولید د خاورو پر شرایطو ډیر اغیزناک تمام شوی دی.
وطن مګرد د ازمر په خیمه باندې د نیم بازار د ازما په خیمه چلیدل نیم بازار چې ما مقصد د غورته برابر کړی وو. دا یو مقصد ما ځان ستړي کړی دی نیم وطن ما وسا کړی دی. رومي دې مقصد شرمي د ازما رقم وس په جګر وطن کې د کندارې رومي او پاکستاني رومي راکلي د ازمر شته مارکیټ ته پر سم نیمه خو نو سم نیمه به مقصد کچرا و سم نیمه به پکښ سم و اگر مې دلته یو جاله پاته سو په زر کالداري کوي زما رمې پر ور رسیدي ما دا غرمې زما رمې په 1500 کالداري ما چال ورکولي.
د کرنیزو چارو کارپو او د پونتون استاد انجینر عبدالشکور کریمی وای لا گاونډي هیوادونو راوړل سوي سبزیجات ښه کیفیت نه لري او اکثره ناروغي او ویروسونه هم انتقالوي چې دا ستونزه په ځایي تولیداتو کې نه لیدل کیږي.
که موږ ته شو ګورو اکثره د پاکستان د ایران او یا هم د نور مملکتو څخه سبزیجات میوجات او همدارنګ ترکاری راوړي نو د هغه سره یو لړ مرزونه هم سره دي چې بل اخر دلته موږ ستاسو کرهنیز مواد توکي هم په دین اروغي سره اخته کیږي.
د اوروزګان د کرنی او مالداری ریاست ویان عبدالمنان فاروقی لټولو بزګرانو غوښتنه کوي چې د شنو خونو په جوړولو کې له دوی سره همکاري وکړي ترڅو ټولنه په دې برخه کې باثباته او په ځان بسیاسي.
په مختلفو ساحو کې د شنې خونې یا گرین هاوسونه چې ورته ویل کېږي دا جوړ شوي دي و کروندګرو ته، او کروندګر روزمره له دې سره ښه عاید لاسته راوړي او ډېر ځین خوښ دي. داسې متر شوی په خپل شخصي لګښت باندې هم دا خونې آبادې کړي، ول ځکه چې دا په دې سره روزمره و خپل کورنۍ ته د عاید لاسته ځین راوړلی شي.
اورزګان ولایت چې د کرنیزو محصولاتو لپاره ښه شرایط لري، د شنو خونو په جوړېدو سره د سبزیجاتو په برخه کې په ځان بسیا سوی دی. شنې خونې نه یوازې د دې سیمې اړتیاوې پوره کوي، بلکې د بزګرانو اقتصاد ته یې وده ورکړې ده. د دې پروژو په دوام به د اورزګان خلک نور هم د خپلو تولیداتو په برخه کې پرمختګ وکړي او په ټوله کې به د سیمې اقتصاد ورسره پیاوړی شي.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز خبرونه نشر ته چمتو ده، خو تر هغه مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د ریل ګاډو په یو تمځای کې د ځانمرګي برید له کبله د وژل شویو شمیر شپږ ویستنو ته زیات شوی دی. چارواکو ویلي په نننۍ دغه برید کې شاوخوا 50 نور کسان ټپیان شوي دي. یو ایالتي چارواکي حمزه شفق ویلي حمله داسې وخت وشوه چې نږدې 100 کسان ریل ګاډي ته په تمه وو. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې سارانوالانو پرون جمعه د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ او یوې مشهور ایرانی امریکایي ژورنالیست د وژلو د توطیې د اعلان مخې د یو افغان وګړي په ګډون په تورنو کسانو رسمن تورونه اعلان کړي دي. د فرانسې خبری اژانس د خبر له مخې د امریکا عدلي وزارت ویلي چې د ټرمپ د وژلو ناکامه دسیسه د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو لخوا د قاسم سلیمانی د وژل کېدو د غچ اخیستو لپاره پلان شوی وه. ملګری ملتونه وایي په جنوبي سودان کې د ویجاړونکو سیلابونو له کبله 1,000,000 او 400,000 کسان زیانمن شوي دي، او تر وسه او تر 3,900,000 زیات نور بې ځایه شوي دي. ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې په سیلاب ځپلو سیمو کې د ملاریا ناروغۍ د لا خپرېدو په باب خبرداری ورکړی دی. مرستندویو بنسټونو ویلي چې د نړۍ دغه نوي ایجاد شوي هیواد د اقلیمي بدلون له کبله ډېر زیان ګالي، او سیلابونه تر ډېره په دغه هیواد کې د شمال لخوا زیاتېږي. راپورونه وایي قطر د فلسطینیانو د افراطي ډلې حماس له استازو غوښتنه کړې چې له دغه هیواد ووځي. قطر د دغو کسانو د وتلو امر د امریکا د متحدو ایالاتونو د غوښتنې سره کړی ده. ټایمز آف اسرائیل او فاینانشل ټایمز ورسپانو پرون جمعه راپور ورکړی چې قطر د حماس له استازو غوښتي چې په لس ورځو کې له دغه هیواد ووځي. په هسپانیا کې د اکتوبر میاشتې سیلابونو په تیرو څو لسیزو کې تر ټولو وژونکی ګڼل شوی دی. د دغه هیواد د هوا پیژندنې ملي اداره پرون جمعه په خپلو خبرو کې ویلي چې د اکتوبر په 9 د پشکال تر بارانونو وروسته په بهیدلو سیلابونو کې څه باندې 200 کسان مړه شوي دي. دغو سیلابونو تر ډیره د جنوبي ښار والنسیا شاوخوا سیمې او د دغه هیواد ختیځ زیانمن کړی دی چې موټرونه یې پر سر اخیستي وو او پلونه یې هم نړولي وو. دغه راز تر ځمکې لاندې پارکینګونه له اوبو ډک شوي وو. تر وسه 80 کسان تری تم دي، خو حکومت ګمان کوي ځینې یې ممکن په هغو 80 مړو کې شامل وي چې تر وسه یې هویت لا تثبیت شوی نه دی.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې ملګری ملتونه وایي سح کال په افغانستان کې تر 2,000 هکتار ډیرو زمکو کې کوکنار کرل سی وو.
The overall the ban holds and remain
په عمومي ډول د کوکنارو د منکولو پریکړه د عملی کېدو په حال کې ده. د دې پوښتنې ځواب ګران دی چې ولې اوس هم په افغانستان کې لږ لږ کوکنار کرل کیږي.
دا چې کوم ډول خواړه له معتادینو سره د نشې په پریښودلو کې مرسته کوي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې.
د مخدره توکو مصرف د غذایي منابعو، ویټامینونو، منرالونو د کمیدو او تخلي سبب ګرځي.
د زرولي په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله مې ډیر داسې څه له لاسه ورکړ چې بیا لاس ته نه راځي.
دا عمل ډیر شاته وا چې ورونه مو د مانه وړکی دي او هغه ته چې وزګورو ځان ته ګورو ډیر افسوس واسو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
دا غستا خبره زموږ د کلی اشرف خان هم راته وکړه، خو ما ونه منله. کمه منلی وای نو اوس به دومره نه سرګردانه کیدای. که هیڅ نه وای د کال غله خو به مو کیدله.
اوس چرتونه پرېږده، ژر تاریخ خاص کې چې د انجلی ډاکټر ته بوزو او کور ته وړه راوړه. یوازې د نن ورځې وړه لرو او بس.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو تازه څېړنه ښیي چې سخت کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت 19% ډیر سوی دی. د دې سروې پایلې ښیي چې سخت کال په افغانستان کې تر 2000 هکتاره ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل سوی و. ملګري ملتونه د دې کښت ډیروالی د کوکنارو له کښت سره د بزګرو اقتصادي تړاو او تریاکو د بیو لوړوالی بولي. خو د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو دا راپور ردوي او وایي چې دا سروې د دوی د نظامیانو لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو تر کمپاین مخکې سوې ده. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د سروې پایلې خپرې کړې. دا سروې د 2023 کال ډسمبر څخه نیولې بیا د 2023 میلادي کال د اکتوبر تر میاشتې پورې زماني واټن ښیي. دا سروې چې د سیټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله ترسره سوې ښیي چې په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې په 2800 هکتاره مځکه کې کوکنار کرل سوی دي. په داسې حال کې چې په روسش کال یوازې په 10800 هکتاره مځکه کې کوکنار کرل سوی و. دا سروې ښیي چې سږ کال یوازې د افغانستان په 13 ولایتونو کې کوکنار کرل سوی و. د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د څېړنې پر بنسټ سږ کال ډېر کوکنار په بدخشان او بادغیس ولایتونو کې کرل سوی و. سږ کال په بدخشان ولایت کې په 2400 هکتاره، بادغیس ولایت کې په 1200 هکتاره، هلمند ولایت کې په 900 هکتاره او کندهار ولایت کې په 980 هکتاره مځکه کې کوکنار کرل سوی و. د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د منځنۍ اسیا د رفتار استازی اولیور سټوله په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د دوام علت د افغان بزګرو اقتصادي ستونزې بولي او ټینګار کوي چې باید له افغان بزګرو سره مرسته وسي.
په عمومي ډول د کوکنارو د منکولو پریکړه د عملی کېدو په حال کې ده. د دې پوښتنې ځواب ګران دی چې ولې اوس هم په افغانستان کې لږ لږ کوکنار کرل کیږي. که څه هم د کښت ځای بدلون موندلی، ولې د کوکنارو کښت 19% ډیر شوی دی؟ خو شاید په مجموع کې د کوکنارو د کښت منکولو د حکم عملي کول د بدیلي معیشت په برخه کې مرستې وي چې د واکمنو مقاماتو او نړیوالو پراختیایي سازمانونو لخوا د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ورو ورو بزګرو ته ورکول کیږي.
ملګري ملتونه د کوکنارو د کښت ډیروالي اصلي لاملونه د بزګرو اقتصادي ستونزې، د تریاکو د زیرمو کموالی او دا ډول په روان کال کې د تریاکو د بیو جګوالی بولي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ پروسش کال په افغانستان کې د 1 کیلوګرام تریاکو بیه 100 امریکایي ډالر و، خو سږ کال د 1 کیلوګرام تریاکو بیه 110 امریکایي ډالر ته پورته شوې ده. د طالبانو مشر د 1401 شمسي کال د حمل د میاشتې په 14 نیټه د نشې بوټو کښت، نشې موادو تولید او قاچاق منع کړ. که څه هم د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته د کوکنارو د کښت د حضوري سروې اجازه نه ده ورکړې، خو په ظاهر ملګرو ملتونو د خپلې سروې پایلې تر خپرېدو مخکې د طالبانو له حکومت سره شریکې کړې دي. د ملګرو ملتونو له راپور سره د طالبانو د حکومت له نشې موادو سره د مبارزې معینیت یو لیک هم زمیمه سوی دی. په دې لیک کې د طالبانو حکومت ادعا کړې چې سږ کال د دوی نظامیانو 14000 هکتاره مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی د ملګرو ملتونو د دې سروې پایلې رد کړې.
وزارت امور داخله این نظر سنجی و ادعای که
د کورنۍ چارو وزارت دا سروې او د ملګرو ملتونو ادعا په بشپړ ډول ردوي او له واقعیت او حقیقت څخه لری بولی، او دا هم امکان لري چې دا سروې د کال په لومړیو میاشتو کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې دفتر د کوکنارو د کښت ویجاړولو تر عملیاتو مخکې کړی وي. دا هغه وخت دی چې تر دې وروسته پولیسو د کوکنارو ټول کښتونه ویجاړ کړل. په وروستي کال کې د کوکنارو د کښت او نشئی وادو د تولید پاړه د کورنیو چارو وزارت ارزونه خي چې د نورو کلونو په پرتلا د کوکنارو کښت خورا ډیر کم شوی دی.
ملاحظه در مقایسه به سالهای گذشته را نشان میدهد.
په داسې حال کې چې په تیرو کلونو کې د افغانستان جنوب لویدیځ ولایتونه د کوکنارو د کښت دودیزې سیمې بلل کېدې، او د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ د افغانستان د ټولو کوکنارو 50% یوازې په دې سیمو کې کرل کېدل، خو د ملګرو ملتونو تازه څېړنه ښیي چې اوس 50% کوکنار د افغانستان په شمال ختیځو ولایتونو کې کرل کېږي.
په راپور کې مو اوریدل چې ملګری ملتونه وایي سږ کال په افغانستان کې تر 12,000 هکتار ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل شوی و.
نشه د موتات پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورته ځوان وبیا ځنا سمې وسره کې زم شیرو کې زسته کمه سبد بخت شاید چې بخي بیا ځان ځنا سم خلاص ولا
ادوار د تاریخ کې را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون پوچ کړ او خونه دمون خراب کړ.
دا مور او پلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه څلور به ساعت د سهار ل شپږ وڅخه بیا د ماخام تر شپږ بجو پورې په لنډو چپو 19.25 مترو، او د ماخام ل شپږ وڅخه بیا د سهار تر شپږ بجو پورې په 12.5 منځنۍ چپو باندې واوري. ډیرې معتادینو له ازادي راډیو سره په مرکو کې ویلي چې د نشي تر پرېښودلو وروسته یې اشتها ډیریږي، خو د درملنې په ځینو مرکزونو او تر هغه وروسته په کورونو کې کافي خواړه نه ورسیږي. په داسې حال کې چې طبي ډاکټران وایي معتادینو ته د کافي او ګټورو خوړو ورکړه له دوی سره د نشې په پرېښودلو کې مرسته کوي. دا چې کوم ډول خواړه له معتادینو سره د نشې په پرېښودلو کې مرسته کوي، معتادینو ته د ښو خوړو ورکول په کوم حالت کې ګټور او ضروري دي، او څنګه کولای شو چې د نشئی موادو پر ځای د معتادینو پام ګټورو خوړو ته راواړو، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې، او په پیل کې مپوښتله چې معتادینو ته د ګټورو خوړو نه رسیدل هغوی له څه ډول روغتیایي ستونزو سره مخ کوي.
د مخدره توکو مصرف د غذایي منابعو، ویټامینونو، منرالونو د کمیدو او تخلی سبب ګرځي. د ډیرو مریضانو دفاعي سیستم د ډیرو دلایلو لکه نامناسب خوراک یا بد رژیم سبب د ډیرو اختلالاتو ګرځي، خصوصا هغه مریضان چې په ایچ آی وی هیت سختوي. علاوه په دې د مقاومت او معافیت تیتوالی هم زمینه د نورو ناروغیو او انتاناتو د مداخله زمینه برابروي، خصوصا زمینه د توبرکلوز او یا عامل چې مایکوباکتریوم توبرکلوز دی او د ایچ وی ایس یا زیر زړیو، ایچ سی وی یا سپینه زیری او د سیګي نورو ناروغیو لکه سی او پی دی سبب ګرځي.
کوم ډول خواړه له معتادینو سره د نشې په پرېښودلو او یا له نشو څخه پر راګرځېدلو کې مرسته کوي؟
طبیعي خوراکونه لکه خرما، مڼې، کیلې او د هغو مصرف کولو هغه مریضانو ته چې د ترک په مرحله کې دي او یا مواد نه استفاده کوي حتمي او ضروري دي. علاوه په دې د وریجو، غنمو ډوډۍ، هغه خوراک شیان چې فایبر ډیر ولري لکه سبوس خلاجات سبزیجات میوه حبوبات دوی ته حتمی او ضرور دی او د سهار لخوا باید یو ښه مکمله غذا او چای وچکي که نه نو مریضانو په سوی تغذیې مصاب کیږي او مقاومت او معافیت تیدیږي او زمینه د نورو امراضو انتانونو مداخله برابریږي.
معتدینو ته د ګټورو خوړو ورکول ولې ضروری دی؟
د مخدره توکو مصرف معمولا په بدن کې د غذایي موادو کموالی او تخلیه سبب ګرځي. علاوه په دې د ویټامینونو منرالونو او مدني موادو کموالی سبب هم ګرځي. په دې لحاظ د پروتین کاربوهایدرات او چربی یا شمیاتو دوی ته حتمی و ضروری دی. نو په دې توګه باید یو استاندارد خوراکي شیان دوی ته ورکول سي چې استاندارد شل تر 25% پروتین ولري دغه خوراکي شیان او 50 تر 55% کاربوهایدرات او 30% چربی ولري. علاوه په دې بی کمپلکس ویتامین فولیک اسید او ترکاری و شنه او بیتا کاروتین و دوپامین چه پا زین خوراکی شایانو که دیر دی دوی تا حتمی و ضروری دی سکه چه ده هزم پا باشکی دوی بنده دیر مرسته کنی.
نشایانو تا دخو خلو ورکل پا کمو پلاونو که گتور ده ده نشه تر پریخودلو مخ کی ده نشه پریخودلو پر محال او که لدرملنی وروس ده
اغا مریضان چه ده استعمال اولو پا مرحله کی دی اغا اینو پا نارمال توگه خپل روزمره غذا پا مقدره تایم که اخری لیکن غذای دیر مغذی ها و مکفی و مکمل وی لکه پروتین ولری کاربوهایدرات ویتامین سی غلاجات میوجات او سبزیجات پکی شامل وی او اغا مریضان چه ده ترک پا مرحله کی دی متعادل مغذی تغذیه ته اړتیا لري تر څو چې خپل جسمی روحي او رواني سلامتیا ترلاسه کړي. نو د پروتینو مصرف د کاربوهایدرات میوې غلاجات سبزیجات حبوبات دوی ته حتمی او ضروری دي او د سکلو خوبه په کافي توګه باید دوی مصرف کړي تر څو چې خپل دفاعي او معافیتي سیستم انرژي سطح جګ کړي او مناسب او رژیم غذایي دور ته حتمی او ضروری دي. او هغه مریضان چې وروسته د ترک په مرحله کې دي د دوی اشتها ډیریږي باید هغه خوراکي شیان وخوري چې غني د پروتین کاربوهایدرات شمیاتو او یا چربی میوجات منرال غلاجات دوی ته دیر ورکول سي او په کافی توګه دوی ته د سکلو خوبه هیر نشي ځکه چې معافیتي سیستم د جګوالي لپاره دوی ته اوبه حتمی و ضروری دي.
ډیری معتادین شکایت کوي سي د نشې له پریښودلو وروسته د دوی اشتیا ډیریږي خود د درملنې په ځینو مرکزونو کې څنګه سي لازمه ده هغه خواړه ورته نه رسیږي. په دې اړه مو د روغتیايي مرکزونو مسؤلینو او د معتادینو کورنیو ته توصیه څه ده؟
د موادو ته ترکیدو نه وروسته د مریضانو اشتها ډیریږي. نو هغه مراکز چې د معتادینو په درملنه بوخت دي هغه خوراکي توکي چې د پروتین کاربوهایدرات او شمیاتو او منرالونو پکیوی دوی نو نشی برابره ولی او نور کوي باید د دونر لخوا او د همی روغتیا وزارت مسئولینو لخوا باید په جدي توګه کنټرول او سوپرویژن وشي. نو پرته له دې مریضانو د سوی تغذیه او نورو ناروغیو مصاب ګرځي او د مریضانو د معافیت او مقاومت تیگی. نو د مریضانو پاک که دا یو جفا کردی
څنګه کولای سوسی د نشه پر ځای د معتادینو پام ګټور خوړو ته واړو؟
د مخدره مواد او ضررونه او ګټور خوراکي شیانو د تفسیر او واضح کولو پروګرامونه باید د صحي مراکزو لخوا او اجتماعي کارمندانو کانسلر او یا هغه کسان چې مشوره ورکوي مریضانو ته او د رادیو و تلویزیون د لارې خلکو ته واضح شي او معتادینو ته د مراجعې په وخت کې تر څو چې مریضان پوه شي چې ګټور خوراکي شیانو استعمالول دوی ته حتمي او ضروري دي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي ګټور خواړه د احتیاط په پریښودلو کې مرسته کوي.
Thank you. رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زه هم راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د پکتیا ولایت اوسیدونکی زرولی لا تو کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې په کابل ښار کې یې موټر چلاوه او کافي پیسې یې ګټلې، خو کله چې محتاط شو پلار یې موټر ځینې واخیست او د ورونو لاس ته کېناست. زرولی چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بستري دی زیاتوي چې دا یې څووم ځل دی چې بستري کېږي، خو له ناوړه ملګرو سره د ناستې ولاړې له امله بیرته محتاط کېږي. دا چې زرولی څنګه محتاط شو، لومړی نشه یې له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
موټروان ما موټر می چلولو، غټ موټر، کابل ښار کې ډمپر در جاغالو دا کرش خاورې چې وړي هغه موټر مو چلو، او یو اته کاله کېږي چار سو مو وهل، هغې نه بعد مو څلور کاله دا شعر شروع کړ. یو ورځ داسې ورځ وه چې باګرام په سړک روان وم او کنې دینه مې ډېر بد وم، خو یو زرنج کې یو دوه نفره ناست و، زه غټ ګاډي ته ناست وم، لاس یې راکو بس هغه مام راوخېجول، بس دا شیشه یې راوباسله، بعد یې مغې ورځې نه دې خوا پېرا. روزانه یو درې سوه داسې څلور سوه تلی رانه والا میاشتې مو کار کولو، خو هغه مې بیا زیاتره پلار اخیستې، خو لږ یې داسې خپله خرچه به یې راکوله، نور هغه حساب مو پلار اخیست. والا ډېرې پیسې بلالې، بس کار مو کولو م هغه موټروانۍ هغه و پیدا کېدی، خو بس ډېرې لاړې ډېرې بدن هغه کړي، او اعصاب هم ډېر داسې هغه سوي وو، کله به شکي وو کله به غوسه راتله، ډېر داسې مشکلاتو سره مخ کړي، او همداسې لږ به شکمن کولو، او بیا به نور هم همداسې لږ رواني کړي مو. والا واده مې وویل خدای دې وبخښي، بس بیا پاک ورسېدل، بس بس یو مرض به هغوی ته ولګېدو، بعد یې هغې مرض نه، بس همداسې مونږ هم حالات خرابېدو، هغې نه وروسته بس دا عمل هم شروع شول. یو څو مزا بستر وم شخصي کمپ وکړې، خو ډېر مصرف یې راباندې وکړو، ډېرې الې زړې وکړې، آخر داسې شو چې ډېر راسره په تنګ تلل، او اوس یې دلته دا دوه دورې دلته بستر کړم. والا داسې شوي چې دوی کوشش کړی چې یا مې شپخانې ته راولي، یا راته ووایي چې می کوه بستر کړی مې په خواږه وه په هغه نه، کله چې پیدم چې مثال بسترین مې بیا مې یو نیم ورځ ځان تر ناغه کو، خو بیا یم کوشش کړی نه یم پرېښولی، بیرون مې دومره نه پرېږدي عمل ته، خو بس مونږ هم چې څه مشکل لرو هغه مونږ ته نه رسوي، خو بس کله کله یو نیم هغه کېږي. اوس والا ډېر په سختۍ پیدا کېږي، او مخکې غونته نه دی، مخکې به سړک په سر پیدا کېدل، اوس ډېر به داسې ګوښه وو، هغه هم زنګ به ورته وهي کله راځي کله نه راځي. والا ترخه خاطره مو بس دغه ده چې بس خوشي کو نور بس د ترنه په تنګ شوي وو، او کور کې هم ډېر مشکلاتو سره مخ شوي وو، او دغه عمل ډېر شاته واچول، ورونه مو دیمانه وړکي دي، او هغوی ته چې اوس ګورو ځان ته ګورو ډېر افسوس و. بس کنې مونږ خپل هر کار مو په خپل لاس کې وو، هر څه مو خپل لاس کې وو، خو بس اوس هر څه لاړ دي، اوس مو بس لاس ته څه نه راځي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې ځینې معتادین ولې تر درملنې وروسته بیرته په نشو اخته کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټرې سارا حیدری خبرې واورو.
کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي، نو په لوړ دوز باندې استفاده ته نه کوي، چې هغه د دې لامل ګرځي چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي. دوهم مهم لامل چې دی ټولرانس یا زغمل، یا د دوی د بدن مقاومت زیاتواله د مواد مخدر په مقابل کې. یعنی کچیر ته دغه مریضانو مخ کې دي چې مواد مخدر څخه استفاده کوله د 1500 افغانۍ په اندازه، دا ځل چې دوی دوباره مواد څخه استفاده کوي د 1000 افغانۍ مواد څخه استفاده کوي. او دریم داسې هم کېدلی شي چې یو مریض د هیروینو څخه استفاده کوي، کله چې دوی د تداوي څخه وروسته بیرته ریلاپس یا بیا راګرځېدنه رامنځته شي، هیروین پر ځای دوی میت امفیتامین یا شیشه چې ورته وایي ډېر زیات مشکلات رامنځته کوونکي مواد دي میتامفیتامین هغه مواد باندې روږدي کیږي. که چیرته یو مریض د میتامفیتامین یا همدغه شیشې څخه استفاده کوي نو بیرته چې راګرځیدنه کوي مواد ته نو پچکاري په واسطه باندې د هیرونو استفاده شروع کوي. څومره چې د موادو شدت زیاتیږي همغومره ورسره مشکلات زیاتیږي. لومړی علت خو دا دی چې خفګانونه همدارنګه بیوسی اقتصادي مشکلات دي، یعنی سټرس یا فشار، ناوړه دوستان دي، د فامیل حمایت نه لري، دوی بیرته راګرځیدنه کوي. هغه محفلونه چې پاغه کې شراب خورې نه او داسې نور مواد یا دوستان راټول شوي وي د مواد مخدر څخه استفاده کوي. همدارنګه هغه تداوی چې تکمیل شوي نه وي هغه هم د دې عامل کیږي چې مواد مخدر ته بیرته راګرځیدنه کوي.
ایا په هیته لاست؟
ترنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې لالا جان په خپل ځمکه کې کوکنار کړلی او ډیر خوشاله وی چې ډیری پیسې ور جوړ کړي. خو کله چې له کوکنار څخه تاریخ ټولوي او کوټه یې راوړي نو ناڅاپه له یو داسې حالت سره مخ کیږي چې د کوکنارو پر کښت ډیر پښیمانه کیږي. دا چې لالا جان د کوکنارو پر کښت ولې پښیمانه کیږي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
لالا جان السلام علیکم.
وعلیکم السلام اشرف خان، ستړی مشی؟
خیر یوسی، ته هم ستړی مشی. لالا جان خدای دې خیر کی، زمکه کیسه شي کرے؟
تاریا کرم
تاریا دی ورکشی، نوم دی ورکشی، ولی غنم نہ کرے؟
غنم کلا دمرا پیسے جوړوی، تاریا کلا خدی د بچیانو روزی را گٹی.
زهم زمکه لرم او هم سوار تاریا پکی کرلی دی، ولا کمی یو کلم کټتری خوړلی، تل جیب پکی تاوانیم.
والی لجیب پکی تاوانی،
دا یو نازولای بوټه دی، کله غم ته کې شو پس وځ دی. کتاریا کې پاخه شول او لک تیز باد وهل، هم دی لخي وتل.
ساخ با خو هر ډول کښ خرابوي، پات شو د وبو خبره، هغه د خپل برملرم.
ستا خبره سمه ده چې برملره ټول خلکو برمی وهل دي، وبو رس په رس کته زی او اکثر برمی اوس لا اوچی شوی دي.
نا وچیږي بیغام اوسا، څو متره مې جوړه کړی دا.
کته باد او چې دول جنجال خدای اوساتلی نو نیخګران بیا نه پیدا کیږي. که په څو ورځو کې د نیخګران پیدا نه کړل ټول خواري او پیسې دې وبو یوړي.
خطر اته وای څه شی وکرم؟
غنم وکړه، یو ته او یو دې زوی دې لوي کولای شي، د مزدورانو پیسې به هم در وسپمیږي. دومره ډیر وبو او منډي هم نه غواړي، دا ډار بم نوی در سره چې حکومت به مات کی.
اشرف خانه، غنم دومره پیسې نه جوړوي، تاریخ لا خدي کله خیر سره حاصل می واخیستل نو د غنم لاس چنده پیسې به را جوړی کی.
تو خود تاریاک و سنو یا نرخونو تا گوری، خب کلا چه تاریاک پاخشی بیر تارزانه کیگی، به خواروی او مصرف تا حسابو که نو بس آقا دی غنم و پیسی جوڑوی.
ده چه بکی پلارا، چنگا شده کوکنارو نیش پخیر خلاصو؟
اوه شکر پخیر خلاصو.
نو وجه نخرصو یا؟
سمال ناصرالدین خو نیم چه وزی خرص کم.
ولی؟
اوس خو ارزانه دی، که خرڅ کوم هغه پیسې هم نه را جوړوي چې ما ور باندې مصرف کړي دي.
نو څه وخت خرڅه یې؟
لږ صبر وکړه چې ګران شي بیا به خرڅ کو.
ته ما عجبه خبرې کوې، تاریخ خو هغه خلک رانی ته ساتلی شي چې په کور کې څه ولري. موږ خو په کور کې د سبا اوړه هم نه لرو. شبکه لور مې نن درېمه ورځ ده چې نا جوړه ده، د ډاکټر پیسې هم نه لرو.
نو څنګه وکړو؟ اوس خو ارزانه دی، بیخي د غنمو په بیه دي.
نو تر دې چې غنم کرلی وای شو، د کال غله خو به مو درلودله.
تو خود تاریاک و سنوی و نرخونو تا گوری، خب کلا چه تاریاک پخشی بیر تارزانه کی، به خواروی او مصرف تا حسابو که نو بس آقا دی غنم و پیسی جوڑوی.
ده شبکه پلارا پا چه چرتونو که دوبس بی؟
اوف تو خواه خبره که دی، ده غستا خبر از مک ده کلی اشرف خانم راتا وکڑا، خو ما و نمانلا، که می منلی وای نو اوز با دوم را نسرگردانه که دای، که هیچ نوای ده کال غلخو بمو که دلا.
اوز چرتونو پریشدم، ژر تاریا خسکه چې د انجلی ډاکټر ته بوزو او کور ته اوړه راوړه. یوازې د نن ورځې اوړه لرو او بس، چای غوړي او بوره ټول خلاص شوي دي.
خپل خواره او ستړیاوی می ارمان دی. متل دی وای چې ونه وشتل شي خبر بنشي. ما ته هم تجربه شو بیا به هیڅ وخت تاریاکو نه کرم. د تاریاکو ګټه یوازې قاچاقبران او شتمن خلک خوړلی شي. مونږ بزګرو بیچارهګانو ته یوازې ستړیا راپاتې ده او بس.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.